کند و خوار ما شما حق داره که بعد مکتب بره، هر آن کسی که در برابر تحصیل خوار خود مخالفت میکنه در واقع با دین و مقدس اسلام مخالفت میکنه. تشکر بسیار.
خان ولی عادل جوان مبارز، تشکر زیاد از اینکه با برنامه امروز ما بودین. شنونده عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه، تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل ان باشین.
ډیر زیات مننه له تاسو او قدرمن میلم څخه. درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوو. درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، په روان یو ساعت کې به د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورتونه، خبری مطالبه، وندارګا ځوان فکر پروګرام ولرو. خو پایل خبرونه کوو. پرون په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمیر غونډو په ترڅ کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه یو شمیر خلکو ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسله والو وروستي بریدونه یې وغندل. د افغانستان د کډوالو سندونکو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخي وایي پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. او د اسرایلو صدر اعظم پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ په همغږۍ خبرې وکړې. نن په کابل کې د سی شنبه د ورځې د خنړۍ حمله په مناسبت د نن په افغانستان او همدارنګه د افغانستان په سیاسي نمائندګۍ کې د افغانستان بیرغ نیم که خو دی. دا ولسمشر اشرف غنی د حکم سره سم د جمهور ریاست پر ویب پاڼه په خبر شوی فرمان کې راغلی چې نن او سبا به د هیواد په جماعتونو، تکي خانو او د ملي امنیتي ځواکونو په کتاب جوستامونو کې د قران پاک ختمونه کیږي. دا کابل په پولیس محمد خان سیمه کې د ملي امنیت پر یو ریاست په ډلې زوی انتحاري برید کې څلور شپې ته کسان چې ډیری ملکیان وو وشل شول او نشته درې نیم سو نور ټپیان شول. او خو پرون په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمیر غونډو په ترڅ کې خلکو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستي بریدونه یې وغندل. په پکتیا کې د ولایتي ادارې په همکارۍ راټول شو دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې مرکزي حکومت د افغان علماو لپاره دارالافتاوي جوړ کړي چې د دې هواد لپاره د دوی پوینا له نورو ځایونو څخه د جګړې فتواوی ورنکړل شي. د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شو زرګونو کسانو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او د کابل د ورستي برید قربانیانو ته هم زرګونه سیسي وینه راټول کړه. د ننګرهار په غنی خیلو کې بیا د شینوارو د شپږو ولسوالیو چارواکو، دنیا عالمانو او قومي مشرانو په خپل غونډه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو ورستي بریدونه وغندل. غونډه ته د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وویل:
افسوس پداسی مفتیانو، افسوس پداسی علماو، افسوس پداسی کورنۍ، پداسی ځوانانو چې خپل د مسلمان په چوکا کې راځي، خپل مسلمان مور وای دي او په دې کې بیا د ثواب او مهسات.
په کونړ کې راټول شو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو هم په افغانستان کې ورستي بریدونه وغندل او له حکومت څخه د هغه کسانو پر ضد اقدامات وغوښتنه وکړه چې د دوی په وینا په حکومتي ادارو کې د وسلوالو خواخوږي دي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخي وایي د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د وی کمیټې پر جوړولو موافقه کړې. علمی بلخي چې له پاکستاني چارواکو سره دغلته د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره پاکستان ته تللې د پنځشنبه په مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان کنسولګری کې د کډوالو وی غونډه ته وویل:
دغه کمیټه کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کنسولګری غړي موجود وي او دغه کمیټه به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټه په لومړی غونډه ترسره کوي.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې د کمیټه به واسي د راجستر شو کډوالو شارې پر مخ به یو حکومت به ډیر زر د ناراجستر شو افغان کډوالو پر ضد اقدامات پیل کړي. خو د افغانستان د کډوالو چار وزیر سید حسین علمی بلخي وایي د پاکستان کورنیو چار وزارت ورسره ژمنه کړې شي د افغان کډوالو د راجستر کولو بهیر به وغځي. اخوا د افغانستان د دفاع وزارت وی په کندوز ولایت کې له وسلوالو سره د جګړې لګرته د اضافي سرتیرو راستولو ته اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وی افغان ځواکونو په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. خاغلی وزیري ازادي راډیو ته وویل کسه هم د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواک لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د اردوج ولسوالۍ د بیرتنیولو په مقصد د عملیاتو د پیلیدو خبره کوي. د بدخشان رسیال والی ګل محمد بایدار ازادې رډیو ته وویل چې د اردوج ولسوالۍ او د څو سیر مسیمو د بیرتنیولو عملیات له دوو ورځو را په دې خوا پیل شوي دي. د ښاغلي بایدار په وینا امنیتي ځواکونو د سیمې درې امنیتي پوستې نیولې دي. دا اسرائیل صدر اعظم پرون په مسکو کې د روسیې ولسمشر سره د دوغړو هیوادونو د پوسټر منس په همغږي خبرې وکړې. بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویل اندېښنه لري چې په سوریه کې به پرمختللې وسلې په لبنان کې د حزب الله لاسته ورشي. حزب الله ډله او روسیه دواړه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم نږدې متحدان دي. د اسرائیل صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې ویل کچې حزب الله له سوریه څخه داسې وسلې ترلاسه کړي نو اسرائیل د جولان په لوړو کې د تروریزم د یوې بلې جبهې د پرانستو په اړه اندېښنه لري. اسرائیل د جولان لوړې د 1918 کال په جګړه کې لسوریه ونیول او په 1920 میلادي کال کې له خپل خاورې سره یو ځای کړی. نتنیاهو په دې لیدنه کې ولسمشر پوتین ته ویل چې د جولان لوړې د دوی لپاره سره کرخه ده او باید د اسرائیلو د خاورې ته یوې برخې په توګه پاتې شي. نو مولوی ویل د تیر وطنو سوې تفاهم او پیښو د مخنیوي لپاره په پوځي برخه کې هم همکاری ته اړتیا ده. اسرائیل ځان د سوریه له شخړې لري ساتلې خو د هیواد صدر اعظم تایید کړ چې هیواد هڅه کوي څو د لبنان حزب الله داسې وسلې ته لاسرسی ونه مومي چې د جګړې موازنه بدله کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانویانو غوښتي چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړي او په نړیوالو مسلو کې ښکېلوي. له دې اندېښنې له کبله چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په وتلو بل لویدیځ کمزورې شي، ولسمشر باراک اوباما پرون لندن ته په رسېدو پر دې هیواد ټینګار وکړ چې که برتانیا له اروپایي ټولنې سره یو ځای واوسي نو د لویو ستونزو لکه ترهګرۍ، کډوالۍ او اقتصادي رکود په وړاندې مبارزه کې به لا ډیره برلاسي وسی. په ټلګراف رسپانه کې د ولسمشر باراک اوباما لخلي ویل شوې اروپایي ټولنه د برتانیا غیز نه راکموي بلکې لا یې پیاوړي کوي. ټاکل شوې ده چې نن به ولسمشر باراک اوباما د برتانیا له ملکې الیزابت سره غرمنۍ وکړي چا چې پرون خپل نوی مکلي زول منځل او بیا ولسمشر اعظم ډیوډ کیمرون سره وګوري. د اروپایي ټولنې د کورنوي چارو وزیرانو پرون اروپا ته د منځني ختیځ او شمالي افریقا د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو ساحلي ځواک جوړولو پر طرح موافقه وکړه. تمه ده دا ځواک چې باید د اروپایي پرلمان لخوا تصویب شي د وړي تر پایه پورې عملي فعالیت پیل کړي. د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر د پرونی غونډې په پای کې ویل اروپایي ټولنې ساحلي ځواک پر جوړېدو موافقه کړې او زیاته کړه د ډاډه دی چې کچارې په همدې ډول پر مخ لاړ شي نو دا بهیر به د جون تر را رسېدو پورې بشپړ شي. او د سوریې د اپوزیسیون ټول استازي په جنیوا کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلی. د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه مشر اسد زوبي پرون ویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې بدلون پاړې غوښتنی ومنل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا کسام د جنیوا په خبرو کې د بشري مرستو درسولو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ خو هیله څرګنده کړه چې د سیاسي خبرو په برخه کې به هم پرمختګ وشي. لویدیز ډیپلوماټان وایي د اپوزیسیون د اصلي مرکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو د بیا پایل لپاره هیلې ډېرې کمې وي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. وابورشي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندز ولایت کې له وسوالو طالبانو سره د جګړې د ګټه به اضافي سرتیري وانستي ځکه چې دلته یې اړتیا نشته. په دې اړه په ریپورت سرویره مولا دی خبرو چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د هیواد هر کال د غیر مشروع مالي جریاناتو له امله میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږي ډلې د افغانستان ولسمشر ته یو لیک استولی او په هغې کې د بشري حقوقو څخه پر روانو سرغړاویو په دې هېواد کې اندېښنه څرګنده کړې ده. له خوست، پکتیا، کونړ او ننګرهار څخه دا غونډو د ریپورټونو حال هم درکوو چې پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ شوی او په افغانستان کې روسي بریدونه غندل شوي دي. همدارنګه ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسي. دا د آزادې راډیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته به اضافي سرتیري وانستی. افغان چارواکي ویل تیرو څو ورځو راهیسې کندوز کې د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بولي او درنه مرګ ژوبلې ولاړولې. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د لیدو لپاره پرون کندوز ته تللي وو، د دفاع وزارت ویان وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل که څه هم دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
البته خو زمونږ د پامیر شلمه فرقه ده، هلته 209 شاهین پولي اردو دی په مزار شریف کې، د کومندو قوتونه هلته دي په کندوز کې، زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړي کتاب مونږ ورته ویو، که چیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر هلته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تیرونی پر کندوز ښار، چاردری او قلایزال ولسوالۍ لڅو خواو پراخي حمله وکړي، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حمله شندې کړي او وسلوالي له هغو سیمو څخه پښاتم بولي چې سنگرونه پکې جوړ کړي وو. د پښتنې ته چې کده کندوز د دفاع لپاره کافي اندازه ځواکونه په سیمه کې وو، نو طالبانو یو ونی مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ. خاغلی وزیر په جواب کې وویل
ډېر سره توته وکړه چې د عمري په نامه باندې هغوی مریات اعلان کړه، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالۍ باندې هغوی بریدونه کړي وو چې وینیسي، مګر تاسو ولیدو چې زموږ قوتونو د دوی هغه بریدونه هم شنډ کړه او ډېر تلفات یې ورته واړول وساغره. هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویان همدار زیادونه وکړه چې په ورستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه دنیولې. خغلی وزیر زیاته کړه چې د محل د هیواد په ډیر لسو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد شپارس پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. خاغلی بیدار ازادۍ راډیو ته وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو سیر مسیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوه ورځو را په دې خوا پیل شوي او هوایي ځواکې پر ځینو سیمو بمباری هم کړي. د خاغلی بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. بیدار وویل وروسته له دې چې وردوج او شاوخوا سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې شي، افغان ځواکونه به د یمګان ولسوالۍ پر لور پرمختګ وکړي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شول لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي او همدارز یو افغان سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422111
په کابل کې د ورستۍ خنړې پیښې وروسته په ننګرهار کې د شینوارو د 15 ولسوالیو خلکو له خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې غنیخیل ولسوالۍ ته ورغلی او په دې موضوعي ریپورت راستولی.
د امنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ دغه غونډه چې د پنځشنبه پورې د غنیخیل ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د شینوارو د شپږو ولسوالیو په لسګونو قومي مشرانو، دینی علماو، ځوانانو او د ولسوالیو مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وویل اوسنی روان جنگونه د مسلمانانو پر ضد جوړ شوی دسی دي. حقانی په خپلو خبرو کې د هغو علماو او وسلوالو په حال افسوس وکړ چې د پردیو هدفونو لپاره خپل مسلمان ورور وژني.
افسوس پداسی مفتیانو، افسوس پداسی علماو، افسوس پداسی کورنۍ، پداسی ځوانانو چې خپل د مسلمان په چوکاټ کې راځي، خپل مسلمان ورور وایي او په دې کې بیا د ثواب امید ساتي، د ثواب اخیره ساتي، د اجر اخیره ساتي، د دا انسانان با پا جهرم کی اغا انسانان چه مسلمانان با
د دغو پنځګونو ولسوالیو مشرانو پر ولسونو غږ وکړ چې د خپل خاورې نه د دفاع په خاطر په خپل منځ کې اتفاق وکړي او د دریم لاس غلام ته اجازه مه ورکوي چې ساسي واک په لاس کې واخلي.
اول څه دا بای شرافت ته وکړو پرګي په نامه بیا دا لاغه غلام ته تر دې غلام غلام کې نو پښتو دې ته لکه دې ته پښتو یو یو اسلام د نړۍ نو کته ته ګوري پښتو هم ګور ګورې اسلام هم ګور ګورې د دریم غلام غلام کې کورونه وسړې
د شینوارو پنځو ولسوالیو قومي مشرانو په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې دوی په تیرو نظامونو کې هم د خپلې خاورې نه دفاع کړې او د منتخب نظام ملاتړ یې کړی. دوی یو ځل بیا له خپلو امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ غږ پورته کړ خو له حکومتي چارواکو یې وغوښتل چې پر خپله پالیسۍ دې له سره غور وکړي.
او موږ دولت ته میو چې د سر نه په دې خپله پالیسۍ بیا غور وکړي. دا قومونه ولسونه په داسې تشویش کې نور پاتې کېدل نه دي پکار. لکه چې دې کاتې امر وکړی لکه دغه دیموکراسي سانسور کړی دا سر سره داسې ازادي مو ورته وایي چې جومات په منځ کې کینی او فتوا کا او دولت ته تب خبرې او په خبره کې او هغه بیا سبا سرې سترګې ګرځي او ستاسو علاقه نه راځي. بیا هم په اخر کې وایي چې موږ د خپل دولت نه کاملا ملاتړ کوو. افغانستان چې ملي اردو د منځه لاړه شي افغانستان دا هم نه پاتې نو دا حقدار دا چې موږ د ملي اردو نه ملاتړ وکړو. په تېرو حکومتونو کې په وخت زیاتخانۍ کې شینواری چې کوم دی د دې پولې بې تنخان نه بې عسکرۍ نه نشتګري نه واخیستې او سرحد یې ساتله.
روسه له هغه چې په کابل کې روسي خنړۍ پی خرامن ته شو او په سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله د هیواد په مختلفو سیمو کې د دولت وسلواله مخالفینو پر ضد او خپل امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ نارې پورته شوې. له دې وړاندې په لغمان کې هم ورته د ولسونو لوی غونډه جوړه شوې وه چې د کابل روسي پیښې د غندنې ترڅنګ له خپل امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ.
د کونړ اوسیدونکو هم وایي د دولت د ننه د دولت مخالفین او د مخالفینو ملګری موجود دي او لامل یې هر ورځ ولسه او دولت ته مالی او ځانی زیانونه اوړي. د کونړ والی هم مني چې د حکومتي امنیتي او کشفي دارو د نه پاملرنې په وجه امنیتي ستونزې او مخالفین زیات شوي. والی ګواښ کوي چې کشرت امنیتي او کشفي ادارې مشان او د کشفي دارو مشان خپل نیمګړتیا او توجه نشي نو لدندو د لاس واخلي. خلکو او چارواکي د خبرې په داسې غونډه کې وکړي چې د بریدونو د غندنې په موخه جوړه شي. په دې اړه به نور تفصیل روح لانوري نه واورو.
د دینی علمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وویل حکومت ته په کار دي چې خپل صفونه له مخالفینو او د هغوی له ملګرو پاک کړي او که چیرته دا کار ونه شي نو هر ورځ دي د نورو زیاتو پیښو انتظار وباسي.
فوجونه دې موجود وي، امنیتي تدابیر دې موجود وي، داسې زیاته څوک نه وځي، دا چا نه نشتو تحقیق دې وشي. ځکه چې یو یې دلته قومندان دی، بل هلته قومندان دی، یو یې دلته امیر دی، بل هلته امیر دی، یو یې دلته ولسوال دی، هلته بل ولسوال دی. د دې باید تحقیق وشي. هغه په هر ځای کې وي، په دې ولایت کې وي، په ننګرهار کې وي، په بل مرکز کې چې شوی، هر څوک چې اوسه لاس لري او داخل ته څوک راولي، هغه موږ غندو، د هغې تصفیه غواړو. اغه خلک چې د دې چې چا سره لاس لري هغه د محاکمه شي.
د مدني ټولنې فعال محمد شعیب غروال وای هر ورځ په هیواد کې ډول ډول بریدونه کیږي خو د حکومتي مسؤلینو د کمزورتیا او نه هم غږی لامل د پیښو عاملین خلاص تڼۍ ګرځي او تر اوسه یو هم محاکمه نشو.
تر اوسه موږ ونیدل چې دغه پیښې چې ترسره کیږي د دوی یو عامل ونیول شو. رسنیو ته وښودل شو چې دا دغه عامل دی چې دغه ډول پیښه ترسره کړې وه. کونړ کې چې کومه پیښه وشوه ډیره دردونکې وه او موږ تمه دا وه چې چارواکو هم دا ژمنې ورکولی شي په دغه برخه کې څېړنې کیږي، تحقیقات کیږي، خو تر اوسه دغه عاملین ونیول شو. ولس کې ډېرې زیاتې اندېښنې دا دي چې په خپله په داخل کې لاسونه دي چې دغه شان پیښو ته زمینه برابرۍ.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار هم له مرکزی حکومت او ولایتي ادارې غواړي چې وسلوال مخالفینو ته آسانتیاوی برابرون کې ونیسی او په سزا یې ورسوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزه هم منی چې د امنیتي او کشفی ارګانونو د مشرانو ترمنځ پوره همغږي نشته. وړو کارونو ته اهمیت ورکوي خو د غټو پیښو مخنیوي ته هیڅ پام نه کوي.
چې موږ کشفی ارګان ضعیف دي، متاسفانه همیشه په ارقام و اتکاکو اطلاعات و ارقام یه ده حد نزیاد ده کنر پر طول اولسواله یوسیمو که ده دولت مخالفین و باندونه دوی تا معلوم ده ارقام تعداد ورته معلوم ده ولی یو مجرم ما ده کنر په محکمه که په ده جرم بان محکمه و نیلی دا چه ده مجرم ده ده قاتل ده ده مخالف ده ده دهشتگر ده ده دو مسئولین در طرف نیول شوای محکمه شوایده دیر قضایا پیگیریکی که اگه دومره خطرناک ندی که دهشتگردی یا ده تروریزم مسائل ولی ترورستان نه پیگیریکی
والی وای چو زلی لیاد و ادارو غوختی چی خپل صفونه ده مخالفینو لهمکارانو پاک کری خو تروسه یه کما نتیجه ندور کری
تروریزم سا چوک همکار دیانه پیگیریکی اطلاعات پلاس لرو مختلف و ادارو تمون خبر ورکرای چی احمد لاست لری ولی متاسفانه در رد و در تایید اقا زوابی برتن در کرد چه یا موده موضوع و سرله پده که در شای نو موجود مبرا ده دیگه اتهام نه او یا در حقیقت لری ادیگه سم ده اکرا نتر سرکه
هغه گواخو کرد چه یا با مسئولین خپل و مسئولیتون تا متوجه کیگی یا بلدند و گوخه کیگی او که پا هغوی زور و نرسیده خپل با استفا کوی
ده ما گفتنه ده غدا چه من هایست وارسین و ده وطن پول امنیتی ارگان نبا وحد سوده تا شخپل دند و مسئولیت پشک خشکل ادا که که نشی ادا که ولی پده ریزت که ده خپل معذرت ورانده که خپل استقامت اونیست بی بند بارای ده حد نزیاتی دی ولی جلوگیری نکی پده که بزل آسپ کار کهیم کمی توان ورسیدا خو اصلا بکم کمی توان ورسیدا احیانا طول ابلار پا ما بندشوی پا دوی میم زور ورسیدا پده ریزت که بتاس خلق طول کم و ده تاس نم معذرت وغارم چادر پا بوگه کم و در نظام با دخل نورم ده ما ده صبر کاسن و سکورم
خلق اوالی و روست لحق ده امنیتی دارو پا مشران و کلکی نیوکی کوی چی نزدی دو میشتی پورا شوی چی پا مرکز اسدآباد کی دیوزان مرگی برید پا نتیجه که شاو خواش پیتو تنو تا مرگ جوبلا و اوخته خو تروسه نه ده برید کون که نوم او زی معلوم شو او نه هم کومک کون که ونیول شو
بلخوا پا خوست که هم ده خوست گن و سیدون کی پا یو غونده که را طول شی و او امنیتی زواکونه ای ده هیواد او ده خلک و ده من ساتون کی و بلل ده غونده گدونوال چی ده خوست پا ملی لوبغالی که را طول شی و ده کابل ده ورسی برید قربانیانو لپاره زرگون سی سی وینه هم طول اکره نجیب الله لو خیل پا دیالال نور تفصیل سره
د غونډې د پای وړاندې د یو شمېر لیسو زده کوونکو همدارنګه د بېلابېلو ورزشي فدراسیونونو او سپورتي کلبونو ورزشکارانو د ګډونوالو پر وړاندې پریډ اجرا کړ او تر څنګ ورزشکارانو یو شمېر په زړه پورې سپورتي نمایشات هم ترسره کړل چې ګډونوالو په ولولو او د لسونو په پړاقا لمانځل د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان وویل چې د لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوستي ولسونو د تاریخ په اوږدو کې د افغان ځواکونو سره د امن او سرحدونو په ساتنه کې همکاري کړې او اوس هم دوی سره د روحیه په هماغه قوت موجوده ده
د افغان هر یو کور هر یو ځوان عسكر ده سرباز ده اوس که غاخ په وکی په تاسو ځان ورسوي د غزوی ته مرشوته د ولسونه به په کوتک باندې تیار ځان به ورس بل طرف وسله ول قوتونه د خپل خاورې نه دفاع کوي نو چې د وطن لپاره دوی ویني چې خپل ولدونه دي د ولدونه د دوی ملاتړ ونه کی اتمنه کوي او کړای ده
د خوست یو تن ځوان شانزلی محبت وایي چې افغان ځواکونو د خلکو د امن او هیواد ساتلو لپاره تل قربانی ورکړی دي نو ځوانان هم تیار دي چې د هیواد او امن ساتلو لپاره د خپل ځواکونو په خوا کې ودرېږي
موږ ځوانان د دوی څخه ملاتړ کوو حمایت کوو او که چېرته موږ تضرر شو موږ به د خپل سر او د وینو په بایز دوی په څنګ کې ودرېږو او د تر څنګ به د خپل ولسون څخه دفاع او ساتنه وکړو
خوست واری حکم خان حبیبی په خپل خبرو کې سوله د افغانانو حق و بوله خو ټینګاری وکړ داسې سوله چې د ملکی افغانانو په مرګ ژوبله او ویر تمامېږي خداده چې ولس ودرېږي او په ګډه د ورانکارو مخه ونیول شي
سوله غواړو ولې هغه سوله چې زموږ د وینو په قربانۍ تمامېږي موږ بیا د دې سولې پر ځای د خپل وطن خپل عزت او خپل ملي نوامیسو نه دفاع ته هر دقیقه او هر ثانیه تیار یو بیا نو د سولې پر ځای زمونږ لاره او پیغام داده چې زموږ د وطن د لویشت لویشتې نه دفاع کوو او دغسې هر خاین ظالم ته به اجازه نه ورکوو چې دوی خپلو موخو ته ورسي
د دې غونډې په څنډه کې د عامې روغتیا رسه ډاکتران او امبولانسونه هم د کابل د سه شنبې ورځې د پیښې له ټپیانو سره د وینې د مرستې په خاطر موجود ول د وینې د ټولولو دې ټیم ته د خوست لسګونو اوسیدونکو لاس په لاس خپله وینه ورکړه یو تن ځوان چې وینه یې ورکوله وویل
زه رفیع الله زیار یم ویاړم چې نن ورځ خپل امنیتي ځواکونو ته د خپل وجود وینه ورکوم او که اړتیا شوه راتلونکي کې هم دې ته تیار یم تر څو پورې خپل امنیتي ځواکونو ته د وینو قرباني ورکړو تر څو د دوی ژوند وژغورو
د یادونه ورده په ورته توګه په همدې ورځ د افغان ځواکونو د ملاتړ غونډې د خوست پکتیا او پکتیکا په ګډون ګڼو نورو ولایتونو کې هم ترسره شوې.
اخواته په پکتیا کې هم د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه شوې او په دې غونډه کې دیني عالمانو چارواکو او ځایي خلکو په افغانستان کې روانه جګړه وغندله او غوښتل چې مرکزی حکومت دې د افغان عالمانو لپاره دارالفتاوې جوړې کړي چې د دې هیواد لپاره نور ځایونو څخه د جنگ فتواوې ورنه کړل شي. نور حالې د داود تپان په ریپورت کې ورو
د پکتیا ولسونو د ولایتي ادارې په همکارۍ د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه کړه او په دې غونډه کې د خپلو ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې په هر ډول شرایطو کې به د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې د پکتیا قومي مخبر او علما او ولایتي چارواکو او نظامیانو خبرې وکړې. قومي مشرانو وویل چې دوی د خپلو ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او له خپلې خبرې به ساتنه کوي. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال جنت خان سمکنی وویل په دې غونډه کې پر قومي مشرانو سربیره دینی علماو د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د سولې په پروسه ټینګار وکړ او په خلکو یې غږ وکړ چې د پردی پر ضد د ملي امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ وکړي. دینی عالم خواجه دین حق بیان یوازې اک بیان نه و چې په غونډه کې له خلکو څخه وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. نورو دینی علماو هم په خپلو خبرو کې د دین د حفاظت او وطن د امن لپاره نظام لوی شرط وګڼه او غوښتنه وکړه چې باید مرکزی او ولایتي ادارې غږ واوري او د افغانستان په کچه دارالفتاوې رامنځته کړي چې د سولې او امنیت پر راوستو به مثبت تاثیر وکړي. مفتي عتیق الله خالد وویل په یاد غونډه کې د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د پکتیا له ولسونو مننه وکړه. وی ویل چې د ولسونو ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه د ولس او حکومت ترمنځ فاصله له منځه وړي. نظامی او امنیتي ادارو ته هم د خلکو سره د ښه چلند سپارښتنه وکړه. د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه په داسې مهال کې جوړیږي چې د چارو کتونکو په خبره د پکتیا خلکو د افغان ځواکونو د ملاتړ عملی بیلګې هم وړاندې کړې او په ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. په ډېرو سیمو کې خپل کلي او ځایونه د قومي اربکیو په واسطه ساتلي دي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
لس دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات راغلي دي. پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اورېدل کیږي. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري نو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لاري په مستقیمه توګه واورئ. ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې پاته ده. که ازادي رادیو ډاټ کام ته ورغلی هلته نه یوازې چې زموږ خبرونه اوریدلی شي بلکې زموږ ریپورټونه، مطالب او اونیس پروګرامونه له نور تفصیل په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره لیدلی شي. همدارنګه که فیسبوک لري نو facebook.com/ازادي رادیو زموږ د فیسبوک د پاڼې پته ده. تاسو کولای شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ورشي او زموږ پر مطالبه را سره خپل نظرونه شریک کړي. وخت په افغانستان کې د سهار 10:30 شوې. یو ار بیا په مخړې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. پرون پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمیر غونډو په ترڅ کې چارواکو، حکومتي مشرانو، همدارنګ دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او په افغانستان کې ورستي بریدونه وغندل. په پام کې دا چې په کابل کې د سې شنبې د ورځې د خونړۍ حمله په مناسبت نن په هیواد کې د نن او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د کډوالو سندونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د اسرایلو صدر اعظم پرون مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پاوست ترمنځ په همغږۍ خبرې کړې دي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانویانو له وخت چې په اروپایي ټولنه کې دی پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسلو کې دخیل وي. دا پاریس د حملو مشکوک تر سلاب عبد السلام په بروکسل کې له پولیسو سره د نښتې په خاطر په همدې قتل تورن شوی. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونې پروګرام تر ازو، خو مخکې له دې نه چې ونیس پروګرام ته راشو یادونه کوو چې په دې خبرونه کې د خبرو شو خبری مطالبه تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې دا اونۍ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چمتو کړي.
السلام علیکم، د نن ځوان فکر ته مو د هلمند څخه هرکلی کوم. نن به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند او ځوان لیکوال او ټولنیز فعال احمد شاه پتون سره د ټاپې په نوم د ګازو د نن لیکې پر اهمیت، امنیت او ولسي ملاتړ خبرې وکړم. ټاپې د ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو او برښنا د نقلولو د هغه نن لیکې نوم دی چې د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه پاکستان او هندوستان ته تیریږي. بس به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند څخه راپیل کړو. زه غواړم خپل لومړی پوښتنه هلمند صاحب له تاسو وکم. ټاپي پروژه یو اقتصادي پروژه ده، طبعا هغه د خپل تخنیکي اړخ ډېرې ګټې لري، د اقتصاد له اړخه هم ډېرې ګټې لري. ځوانان خبر دي د ټاپي د پروژې په عمق باندې، په اقتصادي عمق باندې او په هغه ستراتیژیک عمق باندې چې دا څومره مهمه ده دا پروژه.
د ځوانانو، سپینږرو، مشرانو پوهول دوی ته د اقتصادي اړخ تر څنګ سیاسي عامه پوهاوی هم په دې برخه کې ورکول ډیر مهم دي. زه فکر نه کوم چې زموږ شپږاویا فیصده نفوس په ولسوالیو کې اوسیږي، هغه د مطبوعاتو د دې مسایلو څخه لیرې دي. نو زه فکر نه کوم چې په هغه اندازه زموږ ځوانان او زموږ خلک خبر اوسي څومره چې اړینه ده، ځکه د دې پروژې لپاره یوازې دولت یا دولتونه نه بلکې ولسونه هم کارو کې او هم ذهنیت سازی ورته وسی دی پروژې ده، ځکه دا د ولسو په منځ کې تیریږي، دا په کلو کې تیریږي، دا په بانډو کې تیریږي. اما ګټه بیا د شارو لپاره هم ده، د ولسو لپاره هم ده، د لور پرتو سیمو لپاره هم ده. نو د دې لپاره دولت ته اړینه ده چې د سیاسي عامه پوهاوي لپاره، د اقتصادي عامه پوهاوي لپاره کار وکړي. تر دې مهاله یو لړ قدمونه چې پورته شوي دي تقریبا موږ ځینې خوشحاله یو چې فرضاً د سرحدونو وزارت ځینې غونډې کړې دي، دلته په ولایتي کچه غونډې ورته وسولې، په ولایاتو کې، په کابل کې. خو دا شی باید اساسي او شعوري توګه باندې ادامه پیدا کړي.
څنګه امکان لري دا د شعوري مسله مو یاده کړه؟ زموږ ځوانان اکثره بې سواده دي، په ولسونو کې مهم د دې وروستیو ناامنیو ناخوالو له امله ډېر کوي او ژوندي احساسات نه دي پاته. که څوم تاسو لږه د حکومتونو دنده ده چې خلک راوپاروي، راویشي کې څنګه په دې ولایت کې امکان لري چې د هغه ځوانانو نه د دې پروژې د امنیت تمه وسي چې هغه عملا په مخالفت کې دي او خلک داسې فکر کوي چې دا پروژه د حکومت ته حکومت یې غواړي تر ځایه ورسوي؟ څنګه امکان لري په دې ځوانانو کې موږ یا په خارج حکومت ترسود وکړي ننوځي او د هغوی ځینونه تغیر کړي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې سیاسي مسایل په نظر کې نیول سوي دي او باید په نظر کې ونیول سي. که چیرې سیاسي جوړجاړی په دې برخه کې په پلان کې ونه نیول سي، بیا د داسې سترو پروژو عملي کول په دغه جنجالي سیمو کې، په دغه سیمو کې چې جنګ روان دی، دا هیڅ امکان نه لري. نو د امنیت په برخه څو نظر موجود دي د دې پروژې؟ فرضاً یو خبره دا ده چې د طالبانو سره یا په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو سره په دې اړه خبره وسی، یا خبره سوی ده تقریبا یو گرین لایټ ترلاسه سوی دی، ځکه بیا دې ته زړه سوی دی. بل خبره دا ده چې د دې د امنیت لپاره د څلورو ملکو د درو ملکو یو ګډ ځواک جوړیږي، باید جوړ سي او بیا د دې نه لیکې ساتنه وکړي. بل خبره دا ده چې مخالفین چې په کومه ساحو کې شتون لري، کومې ساحې د دوی په لاس کې دي، واضح خبره ده چې په هغه اندازه هغه هم ګټه ځینې اخیستی سي، امتیاز اخیستل کېږي.
ستاسو هدف هغه امتیاز دی چې د دوی کورونو ته د ګاز او د برق او برښنا رسول دي، او که فکر کوئ چې د ډیرو عادي پروژو په ډول مثلا که یو تعمیر په یو سیمه کې چې جوړیږي، چې تاسو فرض کوئ د یو دولتي ودانۍ د جوړیږي، یو شرکت اخلي، بیا مجبور دی د سیمې کومندان ته پیسې ورکړي، داسې یو مسله وجود لري؟ که فکر کوئ چې هماغه بیرته هماغه معنوي امتیاز دی، یا مثلا ساده د برښنا او ګاز د ورکولو امتیاز دی، څه ډول امتیاز ترلاسه کوي؟
دواړه یا تر دوو هم زیات. سیاسي ګټه یې دا ده چې ورور زما په ساحه کې ستا لیکه تیریږي، نو راسه چې خبرې سره وکړو. په اقتصادي لحاظ بیرته خو موږ تاسو ټول افغانان یو، که دوی د ساحې کس پر کار کېږي، که د ښار کس پر کار کېږي، دا ګټه خو بیا ټولو ته روانه ده. نو په سیاسي لحاظ دوی دپاره دا یو غټ بور دی.
هلمند صاحب، هغه ځینې ارکام شان چې تاسو سره دي هغه به وروسته راته وایست، ځکه دا خپرونه هم د دې لپاره ده چې ځوانان پوه سي چې ټاپي، یعنې څه ځوانان په کومه کچه د دې ملاتړ کوي. پاڅون صاحب، که تاسو راسو، تاسو هم د ځوانانو سره اوسېدلي یاست، څومره مثبت ذهنیت موجود دی د دې پروژې په اړه؟ فکر کوئ ځوانان ډېر هلمند دي، او که دا هم د ځینو داسې پروژو څخه بولي چې حکومت په بعضو مواردو کې یادونه کوي او بیا د هغه بحث ورکېږي او بیا خلک بېرته ناهیلي کېږي، ځوانان روشته مې انتظار دي د دې پروژې پیل ته، افغانستان ته رسېدو ته، او بیا هلمند ته رسېدو ته په خلکو کې دا شور شته چې د دې پروژې ساتنه وکړي په خاص ډول په ځوانانو کې؟
تر کومه اندازه چې ماته معلومات شته، په د ټاپي پروژې د پیل څخه بیا تر اوسه پورې د خبره د ټاپي پروژې خبرونه یو عامه پوهاوی و چې خلک یې خبر کړه، یوازې دونه خبر کړه چې دلته یو پایپ تیریږي په داسې مکې، په هغه کې به ګاز تیریږي، او هغه به د هلمند څخه تیریږي، او دلته به همدا شی موجود وي. هغه کسان چې خپله یې وغوښتل په دې برخه کې معلومات ترلاسه کړي، د دې په ماهیت باندې ځان پوه کړي، د دې په ګټو باندې ځان پوه کړي، هغوی په پوه سو په دې باندې، او په ګټو باندې هم پوه سو، ورته هلمند هم سوله تر یوه اندازې پورې. ځینې کسان چې د افغان دولت دغه اوسني ګډوډ حالات ته ګوري، یا مثلا د دوی هغه د ژمنو ماهیت ته ګوري چې مثلا نه دي باندې درېدلي، ډېر هلمند دي. خو زه ګومان کوم چې څومره چې د دغه پروژې دپاره په ګډه باندې د دغه څلورو ملکونو ترمنځ یو امنیتي پلان نیول کېږي، په څونه لویه کچه باندې نیول کېږي، او څومره زیاته بودیجه یا مصرف په دې باندې کېږي، لازمه ده چې د عامه پوهاوي دپاره هم دغسې یو پلان ونیول سي، او دغسې بودیجه ورته ځانګړې سي، او په دې ترڅ کې په دې باندې مصرف سي. که نه یې د خلکو ذهنیتونه چې جوړ نه سي، نو بیا دلته یو ډېر پراخ او ډېر زیات مصارف امنیت په برخه کې هغه بیا زیاته نتیجه ورنه کړي. لکه هلمند صاحب چې ویل، سیاسي مسایل دلته مطرح دي په دې کې، ځکه کم ځای ته چې اقتصاد ځي، کم ځای کې چې اقتصادي پروژې عملي کېږي، او هغه بیا د هیوادونو ترمنځ هلته مهمه ده، او دا په غیر طبیعي ډول باندې هلته امنیت راځي. اوس که موږ وګورو، دغه موږ په دې باندې پوهېږو چې موږ جګړه خپله جګړه نه ده، پردۍ ده. او دلته چې د ډیرو هیوادونو ګټې شریک شولې خامخا غوې مغواړي چې په دغه سیمه کې چې د زموږ ګټه دلته شریکه د لښته لښته دلته امنیت تامین شي. پاتې شو د خلکو د پوهاوي خبره د ځوانانو ده. د یو ځوان کیسه درته کوم. راته یې وویل چې دلته یو پایپ تیریږي او دا پایپ زه خبر یم چې ډېر غټ دی، مثلا دونه غټ دی چې انسان داسې په ولاړې پکښې تېرېدی شي. نو زه په دغه پایپ کې کار نیسم او بیا په دغه پایپ کې غواړم چې ولاړ شم هندوستان ته په دې لارې. د ده سره دغه یو فکر موجود و چې زه ما ورته ویل چې هغه خو اول خو دا امکان لري چې ته ولاړ شي، بل دا دی چې په هغه کې به ګاز وي، په هغه کې بیا ته څنګه ژوند وکړي. خو خیر موږ هغه پر ټوکو باندې راواړول. یعنې د دې څخه معلومه داسې چې د خلکو مفکوره تر دې اندازې پر ده چې مثلا هغوی بیکاري څخه څونه ستړي دي، کار غواړي. که چیرې دلته خلکو ته کار پیدا شي، مثلا د ګریش په یو ساحه کې دا نلیکه تیریږي، د ګریش د هغې منطقې خلکو ته کار پیدا شو، لږ تر لږه د هغې منطقې خلک دې دپاره مشکل نه جوړ، لیکن وکړو ورته پیدا سي او په سمه توګه ورسي، د دوی کور ته ډوډۍ ور وړي، د دوی خېټ ور مړه کي، انشاءالله مشکل به نه وي. لیکن زه په دې عقیده یمه چې د دې سره سره جنګي حالات دی، هر څه د عامه پوهاوي دپاره او خلکو د ښه ذهنیت جوړولو دپاره دلته زیات اړتیا ده، او دې دپاره باید منظم پلان جوړ شي، او د منظم پلان له مخې باید هر کور هر کلی د هر کشر کسان چې دي، هغه ځوانان دي که ښځې دي که ځوانان دي، ټول په دې باندې پوه شي چې دغه شی چې روان دی دا زموږ په ګټه دی او شخصا زما په ګټه دی. دا چې ورته ویل شي چې شخصا ستا په ګټه دی.
تاسو هم داسې فکر کوئ چې ځینو کسانو ته ولاړ دی، مثلا هغوی وایي چې د دې پروژې یوه غټه برخه پاکستان ته نه رسېږي، او پاکستان هغه مملکت دی چې په ډېرو خلکو کې زموږ دا ذهنیت پروت دی چې د تېرو دېرشو کلو په ناخوالو کې زموږ 90% لاس لري، او زه د پاکستان د ګټ په خاطر دا پایپ لاین چې ماته هر څومره ګټه رسېږي د دې مخه نیسم، دا نه پرېږدم. دغسې ذهنیت تاسو تر اوسه درک کړی دی، فکر نه کوي موجود به وي په دې سیمه کې، ولو که هغه سړی د طالبانو سره هم وي، ولو که هغه سړی د یو بلې وسله والې ډلې سره وي، مګر هغه ذهنیت چې د دېرشو کلونو د په سر کې دی او په دې جګړه کې قرباني هم ورکړې دي، او په دې ښه پوهېږي هم چې موږ ته راپېښه د کومې خوا څه ده، دغسې یو شی فکر کوي موجود به وي که به نه وي. دغه کسان ته بیا څنګه کنه سړی ورکړي؟
موجود خو دی، په دې کې خو هېڅ شک نشته. هر ډول ذهنیت چې تاسو په ذهن کې راګرځوي هغه موجود دی، هغه ستا امکان لري. لیکن زه چې د عامه پوهاوي خبره کوم، زه چې د ذهنیت جوړولو خبره کوم، همدغه شی دی چې ده تر وښایي چې دغه شی چې دلته تیریږي د دې څخه زموږ دولت ټیکس اخلي، مثلا خپله مالیه ځینې اخلي، او د دې څخه زما کور ته ګاز راځي، او په هغه ګاز باندې زه اور بلوم، او پر هغه باندې زه د ماښام کتغ پخوم، زه چای ور باندې پخوم، او دا ماته رڼا جوړوي، زه په دې باندې کولی شم چې خپل کور رڼا کړم. دغه یې ماته ګټه ده، او دا یوازې داسې نه دی چې یوازې په افغانستان کې دا نلیکه تېر شوی، دغه اقتصادي پروژې، دغسې اقتصادي راکړه ورکړه، دغسې اقتصادي تړونونه د دنیا د ټولو ملکونو تقریبا د هغوی ترمنځ یا د ډیرو ملکونو تر مابین چې دي دا لاسلیک شوي دي. یعنې په دې ډول باندې ورته وشول سي، لکه څنګه چې دلته د علي حضرت ظاهر شاه بابا په وخت کې لشکرګاه چې جوړېدله، او دلته د خلکو داسې یو مفکوره درلوده چې مثلا امریکایان دلته غواړي چې پانګونه وکړي، دلته پروژې پلي کړي، او دلته نه پوهېږم چې څه شی راولي. د خلکو سره ذهنیت موجود د عامه پوهاوي دپاره پروګرام پلي سو، او داسې ولسو چې د وادي هلمند پروژه ستاسو کور ته ډوډۍ دروړي. هغوی په ټول په دې باندې کالي سو چې رښتیا هم دا موږ ته زموږ لپاره نه پاته، زموږ لپاره ګټه ده. هغه وایي چې بیا کوچنی امریکایي بلل ټولو بلل.
تاسو ته وروسته راځم. هلمند صاحب، مخکې تر دې چې زه خپلې بلې پوښتنې ته ولاړ شم، دغه ارقام او شان چې تاسو را دي چې څومره کیلومتره به دا په هلمند کې تېرېږي، څومره ګاز به یې موږ ته رسېږي، او په مجموع کې به هېواد ته څومره نه رسېږي د اقتصاد په پلوه، که تاسو دغه په لومړي ځل کې راته ووایاست.
په لومړي قدم کې مخکې دې چې دا ارقام درته ووایم یا معلومات یې درته سره شریکم، یو شی باید موږ سر خلاص کړو په دې چې ټاپیز موږ هر مشکل نه شي رالولی. یعنی موږ د خلکو توقع باید دومره لوړه نه کړو چې ټاپي که شروع شول په افغانستان به ګلو ګلزاري، چې ډېر خلک پر کار کې 2000 صحیح ده، د افغانستان په 1.5 میلیون نفوس کې 2000 نفر صرف درته پر کار کوي. د دې ټول ټال هغه لګښت د دې پروژې 10 میلیارده ډالر دی، زموږ تاسو په ملک یادې په سلهاو میلیاردونه ورک شو. صحیح ده، توقع باید موږ ډېره لوړه نه کړو چې دا زموږ ټول مشکلات حلوي، اما په دې باید موږ متيقن اوسو چې دا یو ستر اقتصادي پروژه ده، او دا د یو ستر افغانستان د یو ستر اقتصادي پروژې بستر ګرځي. نو په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ د افغانستان د ثبات سره مرسته کولی شي. هغه ځوانان چې اوس
روان دي کې دایسه د 2000 پر شاوخوا ځوانان دلته مصرف سی پکار په مستقیم ډول په غیر مستقیم ډول زموږ افغانیو ارزښت څومره ټیټیږي ورس په ورس په دې کې دایسه مرسته او همکاري و
ان لورد
لورس هغه تجاران سرمایه گذاران پنګا چون کې داخلي او خارجي چې اوس په افغانستان کې نور پنګا چون ته په نور برخو کې ځنه شکی کله یې هغه زړه شکی چې ځانو د نړۍ په ستاسو سره پروژه چې ملکی یې د امنیت مشکلې حلېږي زه هم زړه شکم لازم دلته سرمایه گذاري کوم د دې ترڅنګ زموږ خپل داخلي ګاز چې په افغانستان کې لرو کچېری په دینه لیک کې ځای وو هر وخت موږ کولای شو چې خپل ګاز هم صادر کړو دا بل ګټه ده مشت صحیح بل مهمه ګټه دا ده چې 200 میلیون ډالر د کاله د ترانزیت شک مشترک ول کیږي چې دا زموږ د ډیرو ستونزو مخنیوالای شي نه کته صرف معرفت دا شی ځنګړې کې چې دا 200 میلیون به زه په معرفت کې مصرفوم ته د سلور ولایتو د پاره یا د 200 میلیون ډالر 50% د 10% باید په د سلور ولایتو په معرفت ول کیږي او مهمه نکته چې د منهیسته یو هلمندی یا دغه سیمه چې زب کښو سیژم چې د نن لیک ځینې تیریږي زما غوښتنه د خپل خلکو د خپل سیاسینو د سیمې د سیاسینو څخه ده چې د دې څلور ولایتو د پاره باید دوی یو شی په نظر کې ونیسي یو امتیاز په نظر کې ونیسي ترڅو بیا دا ولسونه د دې پروژې په شام پلی کېدو کې کومک ورسره وکړي فرضاً 200 میلیونه راځي ګټه د افغانستان ته د دې 200 میلیونه لس فیصده دي دلته په معرف کې ورزا پکې د بودیجه یا په 2000 نفرو کې دی فرضاً یو مشخص فیصدی په نظر کې ورته ونیسي یا هغه ځواک چې د دې پروژې امنیت ساتي د څلور ملکو ترمنځ ګډ ځواک جوړیږي په هغه کې باید د څلور ولایتو ته خاص امتیاز په نظر کې ونیول شي نو دا هغه مشخصات دي چې په اصطلاح مثبت نکتې دي چې موږ په نظر کې نیولای شو
او اگر کم او دغه مواد
ارقام فکر کوم بل داسې اختباپات نه ارقام هم دغه دي چې 300 متر اوږده نلیکه ده د دې خپل پروژې 10 میلیارد مصارف دي چې په دې دا 50% به خپل ترکمنستان په غاړه وړي او پاته به د نور درې ملک ور سره شریکوي او خپل جهانی بانک اسیایی بانک هم په دې کې د تمویل دوه برخه کې مرسته کوي
او زه یو شت کوم سم ورسو غدا دي چې همیشه ډیر مشکلات په خلکو کې نوي و زموږ مثال لرو د کجکی برښنا ده د ډیرو کورونو پر سر راته رسوي ده په ډیرو پیچلو سیمو کې راته رسوي ده په دې لاس کالمه نه دی لیدلې چې خلک ورغلي او پیاچ پکړي وي مګر بیا هم په دې تیرو څو کلونو کې تر شپږ ویزره واره ډیر دلین شي کېدلې ده دا ټول مشکلات تل من سب فکر نه کوي د ټاپي پروژه به مور سره مخ شي
د ستې دای صاحب مشکل ده اما په هاوی خبره کوو یا د شوري اما په هاوی یا د سیاسي اما په هاوی خبره کوو خبره په دې کې د ګوري یو شته تاسو متوجي شئ د زرشا په وخت کې ژیر خلګو خیلی مشکل نو ملاه مشکل نور سره درلودي اما ورسره دا مشکل را پیدا شو بیرته دیموکراسي رااله د کرزي وخت را لی بیا دا شیا دي اوس بیرته دا شیا وړي دا د نه دی په مذهب کې د دې ګنا کمیږي یا لوړیږي په دې څوکلو کې کې ګنا درلودل اوس هم هغه ګنا لري کې نه درلودل خبره دا ده چې زوم چې زموږ خلګو د چمش اما سیاسي په هواوی د ملي ګټو پر په اړه کې باید ورکو پر ملي ارزښتو ورکو هغه خبره ده چې دا لین چې کې د چارواکي یا طالب دا هم سم اوسه د کلو د باندې سره جوړ دی مشکل دا دی چې ام دغه فامیل کې دته دغه په هواوی نه دی ورکول سوی چې د برخ شکول د پلو رانول د سپینجری به عزت کول د پولیس د موټر به ځای خرابول د دولت ته پیسو به ځای مصرف دا زموږ د ملي منافعو خلاف کار دی دا هیڅ وخت باید ونه کو په هر طرف کې چې ووس که طالب یم که مجاهد یم که خلک یم که پرچمه یم که د کرزي په دولت کې که د شغونی په دولت کې زه خپل ملي ارزښتونه باید وپیژنم چې زما ملي ارزښتونه څه شي دي دغه ملي فکر دغه سیاسي پوهاوی باید موږ خپل خلکو ته ورکو ټاپي پروژه من هسته که زه یو طالب ووسم هم زما د ملک بګټه ده که زه د دولت یو عسکر ووسم هم زما د ملک بګټه ده نو ساتل هم په هر حالت کې زما وظیفه ده
نو څه کوم شخص راسم طالب څوک پکوي سي حکومت که خپل طالب یا خلک څوک پکوي سي چې دا زموږ ملي پروژه ده دا ستاسو په ګټه ده ساده کور دروښانه کول د پاره ده دا د حکومت نه ده دا زما نه ده دا د پولیس نه ده استاغم نه ده مګر د ټولو ده دا څوک پکوي سي
موږ د حساب یو وظیفوي څنګه لرو یو اجتماعي د ناستي ولاړ ځای لرو کله چې موږ د عامه سیاسي پوهاوي خبره کوو دا موږ د اجتماعي کړیو په برخه کې کوو. نو عسکر هم که په وظیفه کې وخت تیری بیرته اجتماعي کړی ته ننوځي د یو څه وخت لپاره هره ورځ، طالب هم اجتماعي کړی ته بیرته ننوځي. موږ په اجتماعي چاپیریال کې باید دا شی واضح کړو خلکو ته، تر څو طالب او عسکر چې کله اجتماعي کړی ته ننوځي دا شی د ځانه سره واخلي. اول ته ورته وویل چې د سپین ږیري دخوا، د پلار دخوا، د عالم دخوا چې دغه شی د افغانستان په ګټه دی، او قناعت ورکړي. قناعت نو بیا هغه د قناعت ټکي باید موږ خلکو ته واضح کړو چې ولې دا د افغانستان په ګټه دی.
که پاتون صاحب تاسو ته راسم، تاسو ویل چې رسنیو خپل رول ترې ودربولی دی، سمه ده، مګر هغه متل نه دی چې وایي لیدل کله د اورېدلو ځای نیسي، اورېدل کله د لیدلو ځای نیسي. هلمند صاحب وویل چې موږ باید اجتماعي کړیو ته مراجعه وکړو. عملاً نن ورځ په کور کې یو نفر دوه نفر که د دې د ملاتړ لپاره موږ ولرو، او هغه په هغه تمامو الفاظو چې د دې پروژې اهمیت پکې نغښتی وي پوه کړو، نو فکر نه کوم څوک هم مخالفت وکړي. تاسو فکر کوئ حکومت په دې څو غونډو کې چې راغوښتي کسان په بېلابېلو غونډو کې دي، دا واقعي خلک دي، هغه کسان دي چې د دې پروژې په اړه غواړي پوه سي، مګر و تر پوه کېدو مخکې مخالفت هم کوي، وایي چې تر زه نه پوهېږم دا زما په ګټه نه ده، د هندوانو پروژه، د هندوانو ته ځي دا ګاز، دا برکه، او دا پاکستانیانو ته ځي، او دا هغه کسان دي چې لنډه دیرلس کاله په دې وطن کې نیابتي جګړې ته خپل یو د بل د ګټو لپاره زور ورکړی دی. دغه کسان چې حکومت راغوښتي غونډو ته، دا هغه کسان دي چې باید پوه سوي وایي، او یا هغه کسان چې راډیو اورېدلې ته فکر کوي هغوی هومره پوه سوي دي چې پوهاوي ته اړتیا لري؟
دای صاحب زه نه غواړم چې پر دې باندې خبرې وکړم چې دغه کسان هغوی دي یا نه دي، فرض که هغوی دي او فرض که هغوی نه دي، خبره څه ده؟ دغه کس چې د سر دغه مفکوره موجوده ده چې دا ګاز د پاکستان ته ځکه زه مخالفت کوم، دا ګاز د هندوستان ته ځکه زه مخالفت کوم، څه فکر کوي؟ آیا دا دوی خپل مفکوره ده؟ هرگز نه، دا دوی خپل مفکوره نه ده.
زما سوال هم دغه ستې، ما چې کله د کجکي د برېښنا مثال ورکوي، هدف مې دا و چې یوازې دغلته یو وسلوال نه دی چې هغه د دې حکومت په ضد جنګېږي او هغه پیر کوي د لاین نړۍ په دې وطن کې. فکر کوي یوازې طالب او پولیس دي او د بل سره جنګونه کوي، او دا نظر دلته وجود لري چې اسلام او کوپر او دا شی که ځین نورې ډلې هم سازما، مطلب هم دغه دی.
اول خو دغه د برېښنا خبره، برېښنا ډېره کمزوري لینونه دي، بعد بشکولې ده، ډېره تر ډېره پورې جنګونو کې راغلې ده، ډېر موارد داسې راغلي چې کستې دا کار سوی دی، یعنی د دې څخه سترګې نشي پټېدلی. دغه مفکوره چې موجوده ده، دا خپل د یو افغاني بچی چې هغه په ولسوالۍ کې اوسېږي او د ژوند د ډېریو حقوقو څخه محرومه هم دی، دا دغه خپله مفکوره نه ده، دا ور انتقال شوې ده. دا چې څنګه ور انتقال شوې ده او د چا په واسطه باندې انتقال شوې ده، افغان دولت ته ښایي چې هغوی هم دغه لاره پیدا کړي. اوس تاسو په راډیوګانو کې ځینې تبلیغات اوري چې دولت یې کوي د افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر باندې، دا ډول تبلیغات منفی اثر کوي خو مثبت اثر نه کوي؟
کله ټاپي پاړه وسی دغه رقم تبلیغات،
کله ټاپي پاړه به خبر زه خو به خبر نه هله مرڅخه، ځکه یو ځای ویل کیږي چې مثلا موږ پلان کې ځای ونیوي او ولته امنیت دی او خیر او خیریت دی، او هلته چې موږ ګورو خلک ویني، هلته په هغه سیمه کې دا راډیو اوري، دا اعلان اوري چې هلته هیڅ دغه شی موجود نه دی، نو دا خلک به څه ډول پر دې باندې باور وکړي؟ عام پوهاوی خبره چې موږ کوو هغه د یو منظم پلان له مخې، د یو بنسټیز پلان له مخې، او د هغه لارو څخه چې دغه نظریه د کومې لارې څخه د ذهن ته ننوتلې ده، په هغې لارې باندې باید یوه سمه نظریه هم دلته ورسول سي. یعنی زما او ستا یو ځوان، یو څوک یې مرګ ته تشویقوي، مرګ ته اماده کوي، لیکن ما ورته ژوند ته ولې نسو اماده کولی؟ په ما ورته کې دغه ستونزه ولې موجوده ده چې ما ورته ژوند ته نسو اماده کولی، هغو مرګ ته اماده کړی دي، مرګ ته چمتو سوی دي. دا کار بیخي ښه نه دی، بیخي اسان دی، او زموږ خلک ډېر ژر باور کوي، ډېر ژر پوهېږي څه شی دی، څه شی غواړي دا خلک. هغوی یوازې دا غواړي چې دغه څه چې ته په تبلیغي ډول، د تبلیغاتو په ډول باندې ورته وایه، دا په عمل کې ورته وشي.
اوس خو د ډېر وخت موږ په عمل کې شی نه دي لیدلی، طبعا دې ته به راسو، مګر ټاپي په هغه سیمه کې تیریږي چې نام نه ده د هلمند اړوند، ټاپي په هغه سیمه کې تیریږي چې ډیر زیات خلک اوس په دې آن دي، په خاص ډول آن دي، او خپل مدني فعالین چې پر دې سیمه د وسلوالو سره د سولې په خبرو کې معامله سوې ده. نو څنګه باید د څنګه اتمیدم چې د دې سیمو امن وساتل سی خاص ډول ځوانان څنګه امکان لري رول پکې ولوبوي؟ تاسو مې میږي ځینې دا شایعات موجود لري چې ایران اصلا غواړي دا پروژه د دې خوانه کنسل او خپل سیمه کې بیا اول پاکستان او بیا ایران ته تیر کی. همدا لامل چې په سیمه کې وسلوال ته ډیر وسلې ورکي او غوی جنگونه کوي او دا ډیر عجب نه ده که سړی وایي چې د دې ټاپې د پروژې د پیل د اعلان سره جوخت په شمالي هلمند کې خاص ډول په دغه سیمه کې نامنوی زور اخیستی. دغسې یو نظریه هم فکر کوي وجود لري.
سلپه سلوک دایی صاحب د مخابراتی شبکوی او انتن چې په کومه مځکه کې دریږي د میاشتې فرضاً زر ډالره کریا ورکوي، د یوه انتن دپاره څومره خلک عریضې راوړي، څومره واسطې کوي چې د میاشتې دا زر ډالره ماته راسي؟ نو وخت چې د کاله $200 میلیون دا صرف د ترانزیت ګټه لري، واضح خبره ده چې ملکونه د سیمې ملکونه به د دې لپاره کوشش کوي. ایران دا کوششونه مخکې هم کړي دي، حتی ایران په خپله سیمه کې نلیکه مخکې له مخکې له هغه فاصله چې په ایران کې راځي آمادګي ورته نیولې، نلیکه یې جوړه کړې چې راسئ صرف تاسې راورسوئ تر دې ځایه پورې، نور کار مه خلاص کړئ، دونه آمادګي ورته نیولې.
نو زموږ حکومت نیولې ده، دا دی د 2014 کال تر پایه شاید دا پروژه بشپړ شي. بیخي زموږ حکومت هم همدا دی دومره؟
زموږ حکومت اوس ګوره خبره دلته سیاسي مسایل دي. زه بیا هم تشویش ورته لرم که چیرې په سیاسي برخه کې دا ملکونه هوکړه ونه لري، د دې دا پروژه به بیرته په کاغذو او په خیالو کې پاتې شي. دا شی باید موږ په نظر کې ولرو، لکه د 1980 کلو څخه چې دا پاتې ده پر کاغذو باندې، که چیرې په سیاسي برخه کې کار ورته ونیسي دا بیا هم همداسې پاتېدونکی شی دی. نو ځوانان یوازې محدود کار ورته کولای شي، ولسونه محدود کار ورته کولای شي. خبره دلته ټوله سیاسي ده، دلته د فکرو جنگ دی، دلته د اقتصاد د ګټو جنگ دی، لکه مخکې چې پاتسون صاحب وویل دا مسایل مهم دي، مطرح دي. که چیرې سیاسي لوبغاړي په سیاسي ډول هوکړې ته ونه رسېږي دا به غټ مشکل وي چې دا پروژه عملي کړو.
نو پاتسون صاحب، تاسو هم د خپل اخري جواب پیس باوجود دې چې دا ټول بحث وسو، ځوانان په مشخص ډول کلمن څه بوم وویل چې ډیر کار باید په سیاسي وکړه، په سیاسيونو باندې په حکومتونو په سطحه وسي، په ځوانانو کې کوم کار کول پکار دي؟ سو د دې پروژې غاړه چې په ځوانانو اړه لري هغه تکمیل وي.
مخکې تاسو یادونه وکړه چې ایران هم دلته کوشش کوي چې دا شی پلی نسي، مثلا نور کړی هم غواړي چې دا شی پلی نسي. خپله په داخل کې هغه کسان چې شخصي ګټې له خطر سره مخ کیږي هغوی هم دا شی نه غواړي. خپله ایران یا خپل ایرانی ځواک نه راځي او دلته دا مشکل نه جوړي، خپل هغه کس چې مثلا غواړي نور هیوادونه دلته نه راځي، هغه که دا کار خرابوي، که چیرې دا پروژه د چیلنج سره مخامخ کوي، د مشکل سره مخامخ کوي، په ما او تا کوي، صرف ما او تا ته دونه پوهاوی راکول پکار دي چې دغه شی زما په ګټه دی او هغه چې دا خبره راته کوي دا په زیان دی. دونه پوهاوی که چیرې موږ ولرو او په دې باندې موږ بریالي سو چې موږ دغه ځوانان په دې باندې پوه کړو، نور که ځوانان هیڅ کار هم ونه کړي، هیڅ همکاري هم ونه کړي، دغه ډېره زیاته همکاري ده. خصوصا دغه مشکلات چې جوړېږي اوس، که برق ته جوړېږي، کانتنونو ته جوړېږي، که د کجکي بند ته جوړېږي، نور ته جوړېږي، هغه د ځوانانو د خوا څخه هېڅ پنډلې په تاسو ونه ویني، ځکه هغه یو قسم تجربه یو شی لري. نو دغه مې اخري ځواب دی چې ډېر کار پر دې باندې وسي چې لږ تر لږه ځوانان ستونزې جوړې نه کړي او په لویه سطح باندې هیوادونه د هیوادونو په سطح باندې دا یو سیاسي حل لار ورته پیدا شي، بس انشاءالله مشکل به حل. خو د دې څخه سترګو نشي پټېدای چې دا په دغه سیمه کې دغه پروژه عملي کول ستونزې، چیلنجونه، مشکلات ډېر لري، خو ناممکن نه دی، سخت دی، ناممکن نه دی.
هلمند صاحب، تاسو اوس ممکن او ناممکن کې څه وایئ؟
زه هم د پاتسون صاحب نظر تاییدوم. ځوانان، هغه ځوانان چې لوستي دي په عمق د مسلې پوهېږي، هغه ډېر کومک کولای شي د ذهنیت په جوړولو کې. دغه بحث چې نن تا دایر کړی دی، زه وایم که چیرې دغسې عمیق بحثونه لس نور هم دایر شي، دا ډېره نتیجه ورکوي نسبت د تشریفاتي غونډو ته چې هلته صرف د تشریفاتو لپاره موږ غونډې کوو، ځان ښیو. ځوانان په دې برخه کې رول ادا کولای شي. خوب، سپینژری هم ډېر مهم دی، ځکه د سپینژرو سره فکر شته. دغه فکر باید انتقال کړي ځوانانو ته.
ډېره مننه بریالی هلمند، ماسټر بریالی هلمند او احمدشاه پاسون، ډېره مننه کوم ستاسو څخه. دا و د ځوان فکر د لارې زموږ د نن بحث. تر بل هغه د خدای په امان.
چم خوگی گی آوازی زنایم چه